السلام علیکم د سهار اته بجې سپې نن د شنبه ده د غبرګولیا جوزا یو دیرشمه د جون یو شتمه په دې یو ساعت خبرونه کې خوانی ولسمشر حمید کرزی په افغانستان کې امریکا ناکامه بللې
The presence is what we have now.
دی هوی دی حضور په خاطر مونږ نن دا حالو ځکه هم مونږ دا شرایط نه وړو
په تر دې مخکې امریکا ویلي چې په افغانستان کې د خپل حضور له کبله خپل هدف ترلاسه کړی د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر پر وروستیو څرګندونو عکس العمل وشو
وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی افغانستان
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په دې باور دی چې د پاکستان د خپلې همکاري او د ژمنو عملي کول کولای شي د سوري پروسې سره مرسته وکړي
په بهرنیو راپورونو کې ارمنستان کې تر وخت مخکې پارلماني ټاکنو موضوع څېړو دوه اونیز پروګرامونه هم خبرو د انصاف فلټ کې او د ورکو دوستانو د پلټنې پروګرام خو خبرونه د افغانستان سیمې او نړۍ په خبرونو پیلېږي ولسمشر غنی او د ملي مصالحې عالی شورا رئیس عبدالله واشنگټن ته روان دي په هالند کې میشتو په لسګونو افغانانو پرون د افغانستان د روانې جګړې پر خلاف لاریون وکړ ویانا پرون د ایران د اټومي تړون د احیا لپاره د شپږم دور خبرو کوربه وو پینې مانی ویلی چې را روانه جمعه به ولسمشر جو بایدن د خپل افغان سیال محمد اشرف غنی او د ملي مصالحې عالی شورا رئیس عبدالله کوربوي د سپینې مانی په بیان کې راغلی چې واشنگټن ته د افغان لوړ پوړو چارواکو سفر به د متحده ایالاتونو او افغانستان ترمنځ د دوامدار مشارکت څرګندونه وکړي په لامه کې راغلی چې امریکا د افغانستان ترڅنګ ولاړه ده څو یقیني کړي چې دا هیواد هیڅکله بیا د ترهګرو په امن ځاله بدل نسی چې امریکا ته ورڅخه ګواښ پیښ سي سپینې مڼې له افغانستان سره د خپلو ډیپلوماتیکو اقتصادي او بشري همکارۍ ډاډ ورکړي او همې ټینګار کړي چې افغانان باید د جګړې د ختمولو په هدف به مفهوم خبري وکړي امریکا ویلي د سولې دروانی پروسې بشپړ ملاتړ ته به دوام ورکړي ولسمشر غنی او د ملي مصالحې عالی شورا رئیس عبدالله داسې وخت امریکا ته ځي چې د بهرنیو ځواکونو د وتلو له پایل سره مهاله په افغانستان کې د جګړو شدت زیات شوی دی په هالند کې میشتو پلسګونو افغانانو پرون د افغانستان د روانې جګړې پر خلاف لاریون وکړ د لاریون ګډونوالو د افغانستان ګاونډي هیواد پاکستان تورانوه چې د روانې جګړې تر شا لوی لاس لري د امستردام په دام سکوایر کې د دې لاریون یوې تنظیمونکې سایرې نورزی وویل
پاکستان د هاي وسلې څخه کار اخیستی تر څو په افغانستان کې جګړه اوږده وساتي او زموږ افغانان په خپل خاوره کې د خپل ولس په وړاندې استعمالوي
پاکستانی چارواکو په ورور ویلي چې افغانان او افغان حکومت د نور د دوی له ملامتولو لاس واخلي د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي په یو تازه مرکه کې ادارت کړي چې غنی هیواد په خپل خوره کې طالبانو ته ځای ورکړي هغه ویلي له طالبانو سره تماسونه د دې لپاره دي چې د سولې خبرو ته اسانتیا برابر شي د هالند لاریون په یو پریکړه لیک سره پای ته ورسې چې ګډونوالو ویل د هالند پارلمان او د بشري حقوقو نورو نړیوالو بنسټونو ته بيولېږي څو هغوی متوجي کړي چې په افغانستان کې روانه جګړه بندیدو تړتیا لري په کابل کې د جګړې او تاریخوالي لکابل د ماشومانو د زیانمنېدو یو ملي بحث جوړ شو د سولې په چارو کې د دولت وزارت چې دغه بحث کوربه وایي چې هدف دا دی پر ماشومانو د جګړې او تاریخوالي د تاثیراتو په اړه د نړیوالو پام را خپل سي او پر حل لارو تمرکز وسی د سولې په چارو کې د دولت وزیر سید سعادت منصور ندری د ملي بحث ته په خپل وینا کې ویلي چې طالبان باید په ډاګه کړي چې دوی د ماشومانو ژوند حقونو او راتلونکي ساتنې تجمن دي او د جګړې او تاوتریخوالي له ناوړه پایلو څخه د ماشومانو ساتنې لپاره اسلامي او ملي اخلاقو پیروي کوي په افغانستان کې روانې جګړې د شکل خو ترڅنګ لا افغان ماشومان هم درنه قرباني اخلي د یو نما د راپور پر اساس د 2021 میلادي کال په لومړی روب کې نږدې 450 افغان ماشومان ته مرګ ژوبله وشته چې د تیر کال د همدې مودې پرتله 20% زیاتوالی شي ویانا پرون د ایران د 2015 میلادي کال د اټومي تړون د احیا لپاره د شپږم دور خبرو کوربه وو د اتریش په پلازمینه کې د ایران روسیې چین فرانسې بریتانیا جرمني او اروپایي ټولنې استازیو مستقیمي خبرې وکړې د امریکا استازي د ایران د مخالفت لکابله په مستقیم ډول په خبرو کې حضور نه لري خو په غیر مستقیم ډول یې استازي توپ کیږي مرکچانو ویلي چې پر یو لړ مسایلو توافق شوی او اوس د دوی د هیوادونو په مشرانو پورې اړه لري چې پریکړه وکړي دې خبرو کې د اروپای ټولنې استازي انریکا مورا ویلي چې پر یو لړ تخنیکی مسئلو موافقه شوی او اوس چې کله مرکچان بیرته ستنیږي په دې پوه دي چې څنګه موافقه بشپړه کړي. د ایران د اټومي تړون د بیا راژوندي کولو پر سر دا خبرې په ایران کې د ولسمشر په توګه د سخت دریزه ابراهیم رئیسی د ټاکل کېدو سره مهاله سوي. د اروپای ټولنې د بهرنی سیاست مشر جوزف بوریل ویلي چې د رئیسی ټاکنه به پر دغو خبرو کوم اغیز ونه کړي. هغه یک شنبه ویلي د رئیسی ټاکنه د هوکړې مخه نه نیسي خو فرصت په ختمېدو دی. د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس د بیلاروس په وړاندې د پراخو اقتصادي بندیزونو غوښتنه وکړه. دا غوښتنه د اروپایي ټولنې د هغې غونډې په درشل کې سوې چې په پام کې ده د دیکتاتور الکساندر لوکاشینکو د رژیم په وړاندې پر مجازاتونکو اقداماتو پکې بحث وسی. شغلی ماس له دی ویلت ورسپانې سره په هغه مرکه کې چې نن دوشنبه خبره سوه ویلي فکر کوم چې د بیلاروس په وړاندې له اضافي بندیزونو ډډه نسي کېدی. د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیران نن په لوکزمبورګ کې سره غونډه کوي چې د بیلاروس په وړاندې د بندیزونو پر لارو چارو بحث وکړي. دغه اقدامات د راین ایر هوایي شرکت د یوې الوتکې د جبري کښېنولو او د اپوزیسیون د یوه فعال رمن پراتاسویچ د نیولو په عکس العمل کې کیږي. د اروپا د فوټبال جام په سیالیو کې بیګا سویس ترکیه ته ماتې ورکړه او ایټالیا له ویلس څخه مسابقه وګټله. ایټالیا او ویلس دواړه د شپږو ټیمونو پړاو یا پری کوارټر فاینل ته هم وتلي دي. د باکو په اولمپیک سټډیوم کې د سویس ټیم درې پر یو ترکیه له مخې لري کړه. د سویس لپاره دوه ګولونه جردان شقیری او یو ګول هم هاریس سیفاروویچ واهه. اخوا د ای ګروپ په بل لوبه کې تیر شپه ایټالیا خپل میلما ټیم ویلس ته یو ګول ورکړ او ماته ورکړه. تمه ده د اروپا د فوټبال جام په سیالیو کې د دوشنبه په ماښام څلور لوبې وسی. فنلند له بلجیم سره مخامخېږي، روسیا له ډنمارک سره لوبه کوي، اوکراین له اتریش سره مخامخ دی او شمالي مقدونیا هم له هالند سره لوبه کوي. د اروپا د فوټبال جام سیالۍ د جون پر یولسمه پیل شوي او د جولای تر یولسمې دوام کوي. خبرونه مولو ازادي رادیو نه واوریدل. د خبرونه دراپورونو برخه ته ورزو. د افغانستان مخکنی ولسمشر حمید کرزی ویلي امریکا په افغانستان کې ناکامه سوی او په جګړه کې شکیل او کړېدل هیواد شاته پرېږدي. شغلی کرزی دا خبرې له اسوسییټډ پریس خبري اژان سره په یو مرکه کې پرون کړی دي. سپینې مانی بیا پرون په ویلامیه کې ډاډ ورکړی چې امریکا له افغانستان سره ډیپلوماټیکو، اقتصادي او بشري مرستو ته ژمن ده او اجازه نه ورکوي چې دا هیواد یو بیا د تروریستانو په امن ځاله بدل سي. نور په یو راپور کې
پخوانی افغان ولسمشر حامد کرزی چې د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف په مټ د طالبانو د رژیم تر رنګېدو وروسته واک ته ورسید، په افغانانو د تیرو شو کړاوونو ملامتیا د بهرنیو په حضور واچوله.
Their presence is what we have now.
دی هوی دی حضور په خاطر مونږ نن دا حال لرو، ځکه هم مونږ دا شرایط نه غواړو. مونږ له دې بدبختیو او بې وقاری سره چې نن مخ یو نه غواړو دوام ورکړو. کله چې زموږ ماشومان د خوندزیو مخته مري، نه لږ تر لږه هغه وخت به مونږ پوښو چې چاته د ملامتۍ ګوته ونیسو کله چې دوی دلته نه وي.
کارلی کرزی یک شنبه د اسوسییټډ پریس خبری آژانس سره په خبرو کې زیاته کړه امریکا داس یو هیواد شاته پرېږدي چې جنگونه پکې اوج ته رسیدلي.
دوی
په جنگ کې ښکیل هیواد شاته پرېږدي چې ګڼي وینې پکې توی شوي او ډیر کړي دي.
کرزی زیاته کړه امریکا د ترهګرۍ د ختمولو او د ثبات دراوستلو په هدف افغانستان ته راغله، خو له شلو کلونو وروسته د دې خبره په دې دواړو کې پاتې راغله. امریکایي چارواکو له هغې ډلې په خپل ولسمشر جو بایدن ویلي په افغانستان کې خپل هدف ترلاسه کړی. ولسمشر جو بایدن د اپریل په 14 په خپل بیان کې ویلي بن لادن ووژل شو، القاعده په افغانستان او عراق کې لمنځه لاړه او دای وخت چې دا همیشنۍ جګړه پای ته ورسو. امریکایي چارواکي وایي اوس باید افغانان د خبرو لاره روانه جګړه ختم کړي. امریکا او ناتو به د سپتمبر 13 له افغانستان خپل ټول پوځیان باسي او په دې ترتیب به په دغه هیواد کې خپل تر ټولو اوږد پوځي حضور پای ته رسوي. پخوانی افغان ولسمشر داسې وخت د شرایطو د خرابېدو په اړه اندېښنه ښودلې چې طالبان په شمیر ولایتونو کې په جګړو کې لاسبري بلل شوي. سیمایزو چارواکو ویلي په تخار، فاریاب، جاوزجان، سمنګان، فراو، پکتیا کې لږ تر لږه شپږ نورې ولسوالۍ په تېر یوه اونۍ کې د وسلوالو طالبانو لاس ته لوېدلې. په تېر نږدې دریو میاشتو کې د طالبانو او افغان پوځیانو ترمنځ د ټول ټال نږدې 150 ولسوالیو د لاس پلاس کېدو راپورونه ورکړل شوي چې د جګړو له امله پکې دواړو خواو سربېره ملکانو ته هم درنه مرګ ژوبله رسېدلې. د د افغانستان دفاع وزارت وای په ځینو سیمو کې د عامو خلکو او پوځیانو د مرګ جوړلې د مخنیوي لپاره شاتک شوی، خو په دغه سیمو کې د بیا حضور لپاره ځانګړی پروګرام لري. د ملي دفاع سرپرست وزیر او نوماند جنرال بسم الله محمدی ویلي په خپل با ولسوالیو ته ځي او شرایط بل نږدې ګوري.
په پام کې لرم چې د مختلفو بخشونو مسؤلینو سره پګه د مختلفو ولسوالیو او ولایاتو ته لار شوم او وضعیت له نږدې نه وسیرم. فرصتونه، ظرفیتونه، چالشونه او مشکلات تر بررسی نه وروسته د شو چاره عملی اقدامات لاس لاندې ونیسم.
ښاغلی محمدی ویل طالبانو د بهرنیو ځواکونو د وتلو لپاره روسه تاوتریخواله او بریدونه زیات کړل. هغه له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د افغان پوځیانو ملاتړ ته دوام ورکړي. اخوا سپینی مانی واشنگتن ته د افغان ولسمشر د سفر په تړاو په یو اعلان کې ویلي چې له افغان حکومت سره به کلک ولاړ وي څو دا ډاډ حاصل شي چې افغانستان بیا د ترګرو په امن ځاله نه بدلیږي او امریکا ته ترې کوم ګواښ نه پیښیږي. په دې اعلان کې ټینګار شوی چې امریکا له افغانانو سره ډیپلوماتیکو، اقتصادي او بشري مرستو ته دوام ورکوي.
ومردل چې د افغانستان پخوانی ولسمشر حمید کرزی ویلي چې امریکا په افغانستان کې ناکامه شوی او په جګړه کې ښکیل او کړېدلې هیواد تر شا پرېږدي. له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو وتل پیل سوي او د سپتمبر میاشتې 13 دوام کوي. بلخو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي پر وروستیو څرګندونو عکس العمل وشوت. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وی پاکستان پر طالبانو پوره نفوذ لري او له دغه نفوذ څخه په استفاده کولای سي پر دې ډلې فشار راولي چې د سولې په رښتونو خبرو کې برخه واخلي. نورحال پراپور کې
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وی د افغان سولې لپاره په هیواد کې د نن یو واحد لوري رامسته شوی. د دې وزارت ویان ګران هیواد د یک شنبه پورز ازادي رادیو ته د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي ورستوي او څرګندونه ته په خبرګون کې وویل پاکستان په طالبانو پوره نفوذ لري. د په خبره د افغانستان د سولې مرکز چپلاوي د مشورو لپاره افغانستان ته راځي، خو د طالبانو غړي پاکستان ته د مشورو لپاره سفرونه کوي. خغله هیواد د شاه محمود قریشي دی خبرو ته ځواب کوي چې د طالبانو مشران په پاکستان کې نه بلکې په افغانستان کې دي. وایي
وزارت خور خارجه جمهوری اسلامی افغانستان
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په دې باور دی چې د پاکستان رښتینی همکاري او د ژمنو عملی کول کولای شي د سولې پروسې سره مرسته وکړي. موږ باور لرو چې پاکستان د سولې په پروسه کې پر طالب مشرانو د هڅونې په برخه کې ډیر واک او امکانات په لاس کې لري.
نفوذ او ترغیب رهبران طالبو در دست دارن.
دا څرګندونه داسې مهال دي چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي له تلونیو خصوصي ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي د اسلام آباد پالیسي د خپل گاونډي یعنی افغانستان پر وړاندې بدل شوی او دراتلونکي داسې یو نظام لاټړ کوي چې د ټولو افغانانو لپاره د منلو وړ وي. خغلی قریشي دارت کړ چې ګنې هواد په خپل خوره کې طالبانو ته ځای ورکړي.
نن سبا په وار وار دا نقل قول کیږي. زه نه وایم چې دوی دلته ارتباطات نه لري، خو زه په ډاډ وایم چې د دوی عمده رهبران دلته په پاکستان کې ژوند نه کوي، بلکې په واقعیت کې په افغانستان کې ژوند کوي.
قریشی په خپل مرکه کې دا هم ویل هڅه کوي چې د سولې په پروسه کې رغند رول ولوبوي او له طالبانو سره تماسونه د دې لپاره دي چې د سولې د خبرو لپاره اسانتیا رامنځته شي. دا په داسې حال کې ده چې لدی وړاندې د افغانستان امنیت شورا سلاکار حمدالله محب زینو توندو څرګندونو پاکستانی چارواکي سخت غوسه کړی وو. په ورته وخت کې د سیاسي چارو ځینی شنون کې په دې باور دي چې روانو حساس حالاتو ته په کتو باید د دوړو هیوادونو چارواکي دی بل پر وړاندې له توندو څرګندونو ډډه او سولې زلار خپل کړی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
په اورزګان ولایت کې د جګړو او ناامنیو ترڅنګ په زورګونو د سیزوانان سچې په مرکز ترین کوټ کې په بیلابیلو سپورتي برخو کې بوختي. دوی د لوب او سپورت لپاره هڅه کوي چې د بارودو او جګړې د لوګیو منځ کې خپل ځان روشانه راتلونکي ته وهت سوي. نور په یو راپور کې
دا پترینکوټ شار کې د وشو د لوب یو کلب دی. په داسې یو شار کې چې له کلونو راهیسې ماسره دی او په 2 کیلومتري کې د جګړې لومړی کرښې پرتی دي. دلته سلګونه ځوانان د وشو د لوب په زده کولو بوخت دي او دی په یو سلا هغه حرکتونه تر سره کوي چې استاد یې ورته شي.
یو دوه درې څلور پا
د وښو د جی وزنی کلب استاد محمد انیب بارک دالوب په گاونډي هیواد ایران کې د کډوالۍ پر مهال زده کړي. بارک ازادي راډیو ته ویل چې اورزګان کې پر نامنوي سربیره له د سره تر 2000 زیات ځوانان د وښو د لوب په زده کولو بوخت دي. هغه وای د دې ولایت یو شمیر لوبغاړي د افغانستان د ملي ټیم غړي توب هم لري.
هغه زمانہ شاته ډېر خلکو د دوه چې موږ په کوڅو کې ځواسو حتی پر موږ باندې د نیونیانو نوم یې سوال کېدل او دا مازغه خراب شوی دی نیونیان دي یا څه ګوره چې څه خوړلې د مقصد اوس زغلې دا چې یو فکر کوي یو فچ فکرونه کوي نو هغه و چې ودل دوه دوه نفر ځغاسو یا زو خپل زوی یا یو دوست قریب ځغاسو هغه الحمدلله اوس ودل تقریبا کم از کم زما په دغه فدراسیون کې 2000 کس رسمي انزلرمه په دا اوس شرایط کې او
بارک وای ک په دغه ولایت کې جګړې نه وای نو زرګون نور ځوانان به هم د لوب میدان ته راغلي وای. دا بیا د اندام جوړولو یا باډي بلډینګ کلب دی چې په ورځنی ډول پکښ کې تر 500 پرې ځوانان په ورزش بوخت وي. د دې کلب مشر او ښوونکی معلول یو جرشکلن نور محمد دی چې د اورزګان ولایت د دهراوت ولسوالۍ اوسیدونکی دی. نموړی اته کال مخ کې د کندهار پارغنداب ولسوالۍ کې د ماین په یو چاودنه کې فشا للا سوار کړه او معلول سو. د رواني جګړې د قرباني وای کله چې فشا د ماین په چاودنه کې وبایلل نو ناهیل سو او ځان ورته یوازې ښکارېده. خو نور محمد ورسته په همدې وپشه په کندهار کې د اندام جوړولو په یو کلب کې ورزش پیل کړ او ورسته له څو کلونو په همدې کلب کې استاد هم سو. د نموډي په وینا څو کال ورسته بیرته ورزګان تراغي او په ترنکوټ کې د اندام جوړولو یا باډي بلډینګ د کلب پرانست.
نو وړم چې نورم ځوانان ته خدمت وکم نورم ځوانان پورته کم ځکه ورزش کې ډېری ګټې دي که سړی فکر وکړي د طب د نگاه څخه که ته ولاړ شي ډاکټر ته کښېنې چې اصلي صحت په چش کې دي. نو که صحیح ډاکټر وي پوه ډاکټر وي د ځان غم ونه خوري مثال هغه به درته وایي چې وزنې ګټه په ورزش کې ده لري. هغه که غواړي چې مثبت لار مخته ویسي نو ورزش دي سواد دي علم دي چې هغه مخته ویسي د جګړو څخه لاس واخلي د بیکاری څخه لاس واخلي د نشو په نشو کې سړی یا جوړېدل یا رغېدل یا اقتصاد سمېدل نو یو سړی چې ورزش نشي سړي پښتنو کې ستاسو کوم حالات دي.
هغه په افغانستان کې د رواني جګړې پر شکل خو ځخ کوي چې سوله وکړي او له جګړې لاس واخلي څو د ځوانانو د سالمې روزنې لپاره شرایط بهتر سي او همدارنګه نور څوک هم د د پسیر مایوب نسی. د هغه په وینا کچری هیواد ته تلپاتې سول راسي نو دوی به پراتلونکي کې د اورزګان په نور سیمو او ولسوالۍ کې هم ورزشي کلبونه خلاص کړي څو ځوانان له نشي توکو او نور بیلاروی څخه راوګرځوي او ورزش وکړي. د اندام جوړولو دغه کلاب ترڅنګ په ترنکوټ کې څلور نور کلبونه هم ستا چې هلته هم په هر یو کې په ورځنی ډول تر سلو پورې ځوانان په ورزش بوخت دي. د دغه ولایت د سپورت امیر قدرت الله ولپات ازادي راډیو ته ویل چې په دغه ولایت کې ګڼ شمیر ځوانان د عامه پوهاوي د پروګرامونو لاري ورزش ته سول سوي دي. نموړی وای په دغه ولایت کې زیاته واده د وښو او اندام جوړولو یا زیبای اندام ترڅنګ د کرکټ، والیبال او فوټبال لوب کړي.
پچیر وختو کې موږ د تقریبا 20 راسنه درو ده او اوس موږ هغه دي تقریبا 30 راسنه په حاله تر راسنه ده چې هغه عبارت د فوټبال څخه کرکټ د زیبای اندام دی وښو د والیبال دی سترنج دی بسکران دی ځغاسته ده
په اورزګان ولایت کې یو شمیر هغه ځوانان چې د لوبو میدانونو ته راوتلي وایي د لوبو کولو څخه یې موخه دا ده څو له رواني ناروغۍ خلاص او یوه ورځ د افغانستان درې رنګه بیرغ په نړۍ کې وځلوي. رحمت الله لایق په اورزګان ولایت کې د فوټبال یو لوبغاړی دی.
یوازنی هدف زما د فوټبال څخه دا دی چې زه او نړیوال ته موږ وښیو چې نور له روزګانیان ولس ټوله د جګړې څخه ستړي دي او یوازنی ارمان د روزګان خلکو چې دغه سوله ده. ډېر جګونه دلته په روزګان کې سوي دي. غواړو چې دغه په ورزش ته دګه څخه او نړیوال ته وښیو چې موږ نور جنگ نه غواړو. یوازنی ارمان زموږ سوله ده او غواړو چې سوله وکړو. هیله او ارزو هم دا ده چې خواري کارو تکلیفونه کارو او په نړیوال لوبه کې ګډون وکړو. نړیوال لوبه وکړو.
د ورزګان ځوانان وایي دوی کې د سپورت او لوبو سره مینه کم نه ده، خو حکومتي چارواکي باید د دوی سره د لوبو د میدانونو او وسایلو په برخه کې مرسته او ملاتړ وکړي او په کورنۍ او بهرنیو ټورنمنټونو او سیالیو کې د ګډون وانډه ورکړي.
دا ښکاري چې په کابل کې د اکسیجن کموالی په یو جدي ستونزه بدلیږي. روغتیا وزارت هم دا منی چې په روغتونونو کې په کووید 19 ناروغي د اخته کسانو مراجعې ته په پام د دوی امکانات محدود دي. په کووید 19 ناروغي د اخته کسانو د کورونی غړي وای چې په کابل کې اکسیجن نه پیدا کیږي او دا یو جدي ستونزه ده.
په افغانستان کې د کووید 19 ناروغۍ د ناروغانو او لدې ناروغۍ د مرشو یو ډیر شمیر ته په پام سره د یو شمیر ناروغانو کورنۍ په روغتونونو او بازارونو کې د اکسیجن له کمښت څخه شکایت کوي. د کابل ښار اوسیدونکي کبیر چې د کووید 19 ناروغان په کور کې لري وایي چې د اکسیجن کمښت دوی ته په لویه ستونزه بدل شوی. دوی وایي چې دولتي روغتونونه دوی ته د اړتیا وړ اکسیجن نشي پوره کولای او په بازارونو کې د اکسیجن بیا ډیر لوړ ده.
دوی د سیوای موږ سره اکسیجن نشته، تاسو موږ ته اکسیجن پوراکه. دولتي شپغانه د سیوای شپورس کې موږ ته درې لیتره لا تلور لیتره اکسیجن راکه. نو زما مریضان دا شخص هم دما مریض د نور مریضانو ته خو داسې د پخپل سترګو حال ګورم. د پښتو ورځ کې یعنی تقریبا څوار لک بلونه ګاز مصرف لرم. دا کې زه چاله ته ورته په پیسو باندې اخلم، څو ورته د شرکت نه راوړم. یعنی زه دومره ګاز له شرکت نه راوړم لکه 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 څوره چې ماته باندې په پیسو باندې پیدا کیږي.
شاهد چې د اکسیجن د کمښت له وجې ساور کړه. په ټولنیزو رسنیو کې هم ډیر ځله لیدل کیږي چې خلک د اکسیجن د اړتیا او په دې برخه کې ورسره د مرستې غږ پورته کوي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت هم مني چې د کووید 19 ناروغانو ته د اکسیجن کمښت یوه لویه ستونزه ده. خو دغه وزارت سرپرست وحید مجرو د یکشنبې په ورځ په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل چې روغتونونو ته د کووید 19 ناروغانو مراجعه ډیره ده، خو تجهیزات کم دي. د نوموړي خبره په ولایتونو کې د کووید 19 ناروغۍ د درملنې د روغتونونو ورتیاوي دوه چنده شوي، خو لا هم په خبرې د زیاتو بسترونو درمنځ کولو ارتیا ده.
خود روغتون فعالول د حل لار نه ده په څو دلیل. یو، بستر په ایجادولو کې د روغتیا وزارت ستونزه نه لري. موږ د اکسیجن په برخه کې
خدا چې اوس مهال څومره بسترونه د دغو ناروغانو لپاره شته او څومره نور امکاناتو ته اړتیا ده، وزارت په دې اړه څه نه وایي. د ښاغلي مجروب خبره په کابل کې د کووید 19 ناروغۍ د درملنې ټول روغتونونه په اکسیجن سمبال شوي دي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت سرپرست وایي چې د هرات ولایت د عامې روغتیا ریاست او په ایران کې د مشهد پوهنتون ترمنځ د شوې هوکړې پر بنسټ به د اکسیجن د تولید په موخه په 19 ډول سلویخ ټونه مایع ګاز هغه ولایت ته ولېږل شي چې لومړنۍ محموله یې پرون هرات ته ورسېده. نوموړي وویل هغه 3500 بالونونه اکسیجن چې له ایران څخه اخیستل شوي وو 900 بالونه هرات سرحد ته رسېدلي دي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو پر بنسټ په تیرو 24 ساعتونو کې 1922 کسان په کورونا ویروس اخته شوي او 93 تنه ترې مړ شوي دي. په دې سربېره دغه هیواد کې د کورونا ویروس د خپرېدو له پیله تر اوسه 1,3921 کسان په دغه ویروس اخته شوي او 2015 لستانه تری مړ شوی دی.
قدرمن اوریدونکو، زه ډاکټر علي کریم یم. د کورونا څخه د خوندې پاتې کېدو لپاره مې تاسو ته توصیه ده چې کوشش وکړئ چې د کور نه د باندې همیشه ماسک وکاروئ او د دوستانو او د نورو خلکو سره د مخامخ کېدو په صورت کې د لر ناروغ بړ وکړئ او یو له بل 2 متره واټن کې پاتې شئ.
وز بدو اورچه د نړۍ په ځینو معتبر ورسپونو او خبرونه کې دا ونسان په اړه څرغلی.
برتانیایي ورځپاڼې ګارډین له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو وتلو د جګړې زیاتېدو او عادي خلکو د وضعیت په اړه یو مقاله خپره کړې ده. لیکوال په دې باور دی چې ډېری امریکایانو په افغانستان کې په چټکۍ سره جګړې ته د پای ټکی ایښودو هرکلی کړی دی، خو ده ویلي چې په افغانستان کې د افغان امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ سخته جګړه روانه ده. په دې مقاله کې لولو چې تر اوسه د سولې، اوربند او قدرت د مشارکت په اړه توافق نه لیدل کېږي. د مقالې لیکوال په دې باور دی چې راتلونکی روښانه نه دی او عادي خلک د خپل برخلیک په اړه نه پوهیږي. د امریکا ولسمشر جو بایدن اعلان کړی چې د دې هیواد د نظامی پرسونل 2500 سرتیری به د روان کال د سپتمبر 23 له افغانستان وباسي. خو نیویورک ټایمز څو اونۍ مخکې د نظامی چارواکو له قوله راپور ورکړی و چې امکان لري ټول امریکایي ځواکونه د جولای میاشتې له لومړۍ تر نیمایي له افغانستانه ووځي. په دې وروستیو کې د ناټو مشرانو ژمنه وکړه چې د تمویل او روزنې له لحاظه به د افغان ځواکونو ملاتړ ته دوام ورکړي او دا چې د افغانستان تر څنګ به ودرېږي. خو د ګارډین لیکوال دا څرګندونې له یو ډول پر شاتګ سره تشبیه کړې دي. نیویورک ټایمز ورځپاڼې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو وتلو ته له بلې زاویې کتلي دي. په مقاله کې راغلي چې یوازې امریکایي ځواکونه له افغانستانه نه وځي، بلکې زرګونو قراردادیان هم ځي، هغه کسان چې له افغان هوایي ځواک سره یې مرسته کوله. نیویورک ټایمز ویلي چې د امریکایي قراردادیانو له وتلو سره به د افغانستان پوځ له ډیرو ستونزو سره مخامخ شي. په دې مقاله کې د یو افغان پیلوټ له قوله راغلي چې افغان ځواکونه امریکایي ملاتړ ته اړتیا لري. نیویورک ټایمز ویلي چې د امریکا د دفاع وزارت یوې برخې په جنوري میاشت کې ویلي و چې د قراردادیانو له ملاتړ پرته د افغان ځواکونو هیڅ الوتکه نسی کولای څو نورې میاشتې د نظامی اغیزمنتوب له پلوه فعاله واوسي. په مقاله کې ولولو چې دا مسأله اوس د بایدن په اداره کې له تودو بحثونو یو ده. په دې مقاله کې راغلي چې د امریکا د دفاع وزارت چارواکو ویلي چې یو حل لار ده چې هغه قراردادیان چې له خصوصي شرکتونو سره دی او اوس مهال امریکا تمویلوي افغان حکومت ته وسپارل سي.
اوس هم یو بهرنی مسأله. ارمنستان پرون ورسته له هغې له نوي سیاسي کړکېچ سره مخامخ شو چې سرپرست صدر اعظم نیکول پاشینیان تر وخت مخکې ټاکنو کې د بریا اعلان وکړ، خو د اپوزیسون عمده اتحاد د دغو ټاکنو نتیجه رد کړې ده. د پرونیو ټاکنو د نیمایي انتخاباتي حوزو د شمیرل سویو رایو لومړنۍ نتیجې ښیي چې د پاشینیان د مدني تړون ګوند د ټاکنو 85.5% رای ګټلې دي. د پخوانی ولسمشر روبرت کوچاریان د ارمنستان اتحاد 13.8% رای خپلې کړې دي. د انتخاباتو مرکزی کمیسیون په دې ټاکنو کې د خلکو د ګډون کچه نږدې 50% یاده کړې ده. نور حال په یو راپور کې
دا ټاکنی ځکه مهمه بلل شوې چې تیر کال ورستیو کې د نګورنو قرباخ په جګړه کې د آذربایجاني ځواکونو په وړاندې د ارمنی پوځیانو ماتې خلک په غوسه او د حاکم رژیم د لری کولو غوښتنه وکړه. د انتخاباتو مرکزی کمیسیون د شپې ناوخته اعلان کړ چې د رای ورکونې په شرایطو د برابر خلکو لډلې نږدې 50% رای ورکړي. خای ورستې پایلې څو ورځې وخت ونیسي، خو د لومړنیو پایلو لمخ چې د ارمنستان رادیو خبرې کړي، د سرپرست صدر اعظم نیکول پاشینیان په مشرۍ حاکم د مدني تړون ګوند نږدې 50% رای ګټل. په دوی مراده کې بیا د پخوانی ولسمشر رابرټ کوچاریان ګوند راغلی چې شاوخوا 22% رای خپلې کړې. د ورځې په اوږدو کې هم ویل کېدل چې اصلي سیالي به د همدغه دوه ګوندونو ترمنځ وي، که څه هم چې له شلو زیات ګوندونه او سیاسي بلاکونه په دغو ټاکنو کې ګډون لري. د راپورونو له مخې څه باندې 1,200,000 کسانو رای ورکړې ده. د ارمنستان نفوس نږدې 3,000,000 ته رسیږي چې له ډلې څه باندې 2,500,000 کسان د رای ورکونې په شرایطو برابر دي. په دې ټاکنو باندې ځینې څارونکي بیا د ټاکنو پر مهال د درغلیو او لانجو خبره هم کوي. له هغې ډلې د انتخاباتو څارونکي دانیل لوانیسیان د آزاد اروپا ارمنی څانګې ته وویل
د رایو پیرل په بیلابیلو ځایونو کې شوي د سیاسي ګوندونو دفترونو او یا هم بهر، البته له بیلابیلو لارو. د بلګې په توګه د برېښنا په یوه فابریکه کې کارګرانو ته ویل شوي چې که د ارمنستان اتحاد ګوند ته رایه ورکړي نو بونس یا د معاش تر څنګ تشویقي پیسې به ورکړي. د بډې اخیستلو په شکل هم دا کار شوی. موږ د ځینو قضیو په اړه غږیز پیغامونه لرو او ځینو نورو کې بیا ویډیوګانې هم لرو.
په ارمنستان کې دا د پارلمان له وخت مخکې ټاکنې وې، ځکه د 2006 کال سیاسي کړکېچ چې له آذربایجان سره تر جګړو وروسته رامنځته شو، صدر اعظم نیکول پاشینیان استعفا او له وخت مخکې ټاکنو اعلان تاړ کړ. د ارمنستان او آذربایجان ترمنځ د 2006 کال په وروستیو کې د شپږونیو په مخه د نګورنو قرباخ په سر درنې جګړې وشوې. د سپتمبر له 8 د نومبر تر 10 دا جګړې د روسیې په منځګړیتوب په اوربند پای ته ورسېدې. په جګړو کې د 6000 کسانو د وژل کېدو راپورونه ورکړل شول، او جګړې د دې لامل هم شوې چې ارمنستان لخوا د آذربایجان ځینې نیول شوې سیمې بیرته آذربایجاني ځواکونو ته وسپارل شي. له آذربایجان سره د جوړجاړي د خلکو غوسه او پاروله او د مخالفو ګوندونو لخوا لوی مظاهرې ترتیب شوې. د مظاهرو په نتیجه کې صدر اعظم نیکول پاشینیان له وخت مخکې د ټاکنو غږ وکړ او وی ویل چې له خپل دندې استعفا ورکوي، خو د نوي صدر اعظم د کار تر پایله به صدر اعظم ته د سرپرست په توګه دوام ورکوي.
تاسو آزادي رادیو ته غوښیست. دا هم د دې خبرونه د مهمو خبرونو لنډیز. سپینی مانی ویلی را روانه جمعه به ولسمشر جو بایدن د خپل افغان سیال محمد اشرف غنی او د ملي مصالحې عالی شورا رئیس عبدالله کوربوی. دوی به د افغانستان د سولې پر مسله هم خبرې کوي. په هالند کې میشتو پلسګونو افغانانو پرون د افغانستان د روانې جګړې پر